ساعت لس بجی شوی دازاری رادیو دیخ پراونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم په دیخ پراونی که چه ده سید عبدالقادر جلالوف تخنیکی همکاری ورندی کشی ده افغانستان ده بلا بیلو سیمو ده امنیتی مسائلو با پا راپورونو سر بیره پا یو راپور که آوری چه ده پاکستان پا شمال ختیس که یویش پنجابی کارگر تختول شویدی دو اونیس پروگرامونه هم لرو خو تر هر څو وړاندې د دې سات خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روانه عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی. ناټو وایي په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي. او ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل افغان نظامی چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روانه عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د شنبې د ورځې په جګړه کې د 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د شاهین قلي اردو د لومړي لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د وی په دغه جګړه کې 12 وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي چې جسدونه اوس هم د جګړې په ډګر کې پراته دي او یوه اندازه وسلې هم د افغان سرتیرو لاسته ورغلي دي. د جګړن رضا پوینا وسلوال طالبان د غورماچ د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ له ودانیو د غورماچ د بازار او د استوګنې د کورونو خواته پر شا شوي دي. خو شاوخوا یې ځکني مینونه ځای پر ځای کړي دي ځکه خو د ملي اورو سرتیري د ولسوالۍ د ودانۍ خواته ورو پرمخته کوي. ښاغلی رضایی ډاډ څرګند کړ چې په نږدې وخت کې باید د غورماچ ولسوالۍ بیرته له وسلوال طالبانو ونیسي. طالبانو شپږ ورځې مخکې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ له یوې سختې جګړې وروسته له حکومتي ځواکونو ونیوله. ناټو پرون ویل دوی په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ناټو په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل، امریکایي جنرال ویلیم هایکمن له دوو نورو جنرالانو سره ټاکلی څو هغه څېړنې روانې وساتي چې جنرال ریچارډ کیم پیل کړې وې. د ناټو له دفتر په خبره سوي خبر پاند کې د جنرال کیمبل له خولې ویل سوي موږ باید شفاف او رښتینی اوسو او د خپلې هرې تیروتنې په اړه باید حساب ورکړو. بلخوا امریکایي چارواکي وایي په کندوز کې پر یوه روغتون د بمبارۍ او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خپرېدونکی راپور د څېړنو د دوام له کبله ځنډېدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر آش کارټر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان کړ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل تر اوسه دا راپور نه دی چمتو کړی. آش کارټر وویل موږ غواړو دا څېړنې بشپړ سي خو دا هم غواړو چې دا څېړنې په سمه او رښتینې توګه ترسره سي. امریکایي الوتکو تقریبا درې اونۍ وړاندې د کندوز په ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون بمباري وکړه چې د روغتون 14 کارکوونکي او 10 ناروغان پکښې وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوي کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ د 5 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د دویمې درجې غړیتوب لرونکې دویمه لوبډله ده چې د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دا لوبې وګټلې. د 5 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه پرون د زیمبابوي په بولاوایو ښار کې وسوه. د دغې لوبې په چې زیمبابوي وګټله او افغان کرکټ ټیم ته د توپوهنې بلنه ورکړه، افغان لوبډلې د نو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالي لوبډلې ته په 50 اوورونو کې د 246 منډو هدف وټاکه. خو د زیمبابوي لوبډلې هدف پوره نه کړای سو او د لوبې په 45 اوورو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې جوړې کړې. په دې توګه افغانستان له 50 څخه د درې لوبو په ګټلو د دې 15 ورځنیو نړیوالو لوبو ګټونکی سو. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس نسیم دانش له ازادي راډیو سره خبرو کې دا یو تاریخي بریا وبلله.
لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکی هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ تینه ګوري خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل ده.
د دانش په وینا دا بریا به د افغانستان کرکټ لوبډلې ته د نړیوالو لا ډېره پاملرنه ور واړوي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 4.5 افغاني 50 پله، یو یورو 10 افغاني 90 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 90 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان 10 افغاني 50 پله او زر پاکستانی کلدار 412 افغاني. بیا هم شراغلست. ایرانی رسنه وای د دې هواد د انقلاب ساتونکو ګارد سپای بازداران انقلاب دوه نور غړي په سوری کې وجل سوی دي. د فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او د میلاد مصطفی د سوریه په شمالي شهر حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جمعې او شنبې په ورځو کې په جګړه کې وژل سوی دي. د ایران انقلاب ساتونکو ګارد سپای پاسداران انقلاب په سوریه کې د دې دوو ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل سوو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخوانی ساتونکی و. په دې وروستیو کې په سوریه کې د ایرانیانو تلفات زیات سوی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د سوریه شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونې د ترکیه په جنوب ختیځ کې په یوه وینا کې وکړې. نوموړي د کوردان لخوا په رامنځته سوي یو خپلواک سیاسي تشکیل کې د تلابیس ښار بدلول وغندل. اردوغان وویل دوی غواړي د سوریه شمال په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکیه به د هیڅ ډول شرایطو لاندې د دې کار اجازه ورنه کړي. تلابیس د جون په میاشت کې د دانو د ساتنې په نوم یوې کوردي ډلې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیوه. ترکیه له دې ډلې چې د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویره کې ده. او د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو د اویایمې کلیزې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په ابي څراغونو روښانه کېږي. په شپېتو هیوادونو کې تر 200 زیاتې ودانۍ او تاریخي ځایونه په ابي رنګ چې د ملګرو ملتونو رسمي رنګ دی روښانه سي. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې لمانځنه پرون له نیوزیلینډ څخه پیل سوه او د ورپسې په استرالیا کې د سیډني اوپرا هاوس ته ورسېده. د لمانځنو دا مراسم به له یوه هیواد څخه بل ته دوام وکړي. د چین تر لوی دیوال او د اردن د پیترا تر لرغوني ښار به ورسېږي. د روسیې تر های میتاج موزیم او د یو شمېر نورو هیوادونو تر مهمو ودانیو او تاریخي ځایونو به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله څرګنده کړې چې د یوې ورځې لپاره نړۍ په ابي رنګ اړول به موږ ته د غوره سبا لار روښانه کړي. د اکتوبر 23 نیټه د ملګرو ملتونو د ورځې په توګه لمانځل کېږي. د خبرونو پای.
ساعت 10:00 او 8 دقیقې دی. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې د امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته په لسګونو وسلوال طالبان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو دریا په یو ټاپو کې رایسار شوي. د هلمند والی وایي لا هم د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات دوام لري.
زموږ عملیات په قسمت د مارجه، قسمت د نادالي او ګریش کې دوام لري.
د کرکټ بورډ اجرایي رئیس زیمبابوې ته پرونی ماتې تاریخي وبلله.
لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې، بلکې د کرکټ په تاریخ کې، چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکی هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پښتونخوا ډیری اسماعیل خان ښار ته نږدې له ټانک شارګي د یوې کمپنۍ تر شلو زیات کارګر تښتولي.
دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده، خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تښتول شوي دي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اونیزي لړۍ هم خبرو. افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي په دې اړه خبر کړي دي. له بلې خوا طالبانو دا رد کړی چې ګوندي وسلوالې د ترکمنستان خاورې ته اوښتې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندبروي.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوال وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجینر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب یو ولسوالۍ سرحدي سره ترکمنستان
انجینر احمد وایي خماب یو سرحدي ولسوالۍ ده چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالۍ نام نه کړي، سو وکولی شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤل سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال دامو په سیند کې هغه ټاپو ته وختلي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بله بېلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه ده، په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولې او هغه له دې موضوع خبر کړي. د خغلی فیضی په وینا ترکمنستان خپل خاورې ته د وسلوالو د هر ډول وختو په وړاندې چمتووالی ښودلی او لازم تدابیر نیولي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسؤول ویل دا مهال وسلوال طالبان دوه انتخاب لري. خغلی فیضی وایي که پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی، بل انتخاب یې د له منځه تللو ځکه دی چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا لوژستیکي سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. دوی په حقیقت کې له یوې طبیعي محاصرې سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس د یو طالب بیان له خولې وایي چې وسلوالې له پولې غاړه نه دی اوښتي. نوموړي زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي، څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وجنګېږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک په رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یوه غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله وویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
په هلمند کې له تیرې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. په دې اړه د هلمند له والي سره مرکه لرو، خو مخکې تر دې کاپیسا ته ځو. په کاپیسا کې هم په تیره بیا د دوو ولسوالیو تګاب او السای اوسیدونکي شکایت لري، خصوصا له ناامنۍ څخه. همدا اوس د کاپیسا امنیه قمندان جنرال عبدالکریم فائق د ټلیفون له لارې راسره دی. جنرال صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د تګاب او السای اوسیدونکي په ځانګړي ډول له نامنې ډېر شکایت لري، تاسو د دې دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه څه وایست؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومات دي چې تقریبا دوه هفته مخکې د السای پر ولسوالۍ د اسلام او د وطن دښمنانو حمله شروع کړه او زموږ کارمن پرسونل یعنې د اردو ملي او د پولیس ملي او د امنیتي ملي ټول پرسونل په ډېر مړانه باندې د خپل سنگرو د خپل ولسوالۍ څخه دفاع وکړه. بلاخره موږ غوښتل چې د السای ولسوالۍ ته اکمالات وکړو. د تګاو په ولسوالۍ کې د تګاو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک په دواړو غاړو کې دښمن ډېر مقاومت وکړي. غوښتل یې چې دا قطار مخه ونیسي او مخکې تر دې چې موږ هغه منطقو ته ورسو دښمن ټول هغه منطقې د عادي خلکو څخه پاک کړي وي. خلک یې د کورو ایستلي وو، خلک یې په داسې حالت کې ایستلي وو چې د هر چا کور و ځای و مال یې همداسې پرې ایښی وو. ورته ویلي وو چې موږ دغه ولسوالۍ ته سکوت ورکوو، دا خلکو ته دغه کړی وو. بالاخره موږ د خپل ولسوالۍ د نجات او د خپل پرسونل د دفاع په خاطر باندې په هر شکل چې وو دښمن ته مو ډېر شدید ګزارونه ورکړه. دښمن مو ماه و نابود کوي، تارومار شو. دښمن ډېر زیات تلفات ولیدله او منطقه یې ایله کړه. موږ ولسوالۍ د السای ته ورسېدلو. زه خپله په قطار کې اول ولسوالۍ السای ته ورسېدم. د هغه ځای پرسونل باندې نږدې ولیدی. وروسته دا دوې درې ورځې وضع امنیتي بیخي په کامل ډول سره مطمئنه ده. پرون ما د تګاو د ولسوالۍ د سپینږیرو سره چې کمانډان د اردو هم را سره وو خبرې مو وکړې. ټولو خلکو مشکلات مو واورېدل. خلکو ته مو وویل چې آزاد بېرته خپل کورو ته راسي، هېڅ پرابلم نشته. او منطقه امن او امان ده.
بله صاحب،
تر دخل کو یو شکایت دا و چې د الاسای ولسوالۍ ته مواد خوراکي راځي پوسټي ممانعت کې هغه مو هم ورته اجازه ورکړه چې خوراکي مواد څخه هیڅ ممانعت نه کوي، صرف د نظامي مواد څخه د مهمات او د نظامي تجهیزاتو څخه ممانعت وکړي، ولې خوراکي مواد په عام ډول سره اجازه ورته ورکړه شي. او د الاسای د خلکو سره مو هم خبرې وکړې، د الاسای خلکو هم دغه وعده وکړه چې نور موږ د طالب په مقابل کې خپل ځانونه سپر کوو، واقعا طالبانو خلکو ته ضرر ورسوي، بې ځایه عملې وکړي، طالبانو د خلکو ژوند خراب کړي. پرون د تګاو خلک تقریبا د 350 نفرو په شاوخوا کې راټول شوي وو، بیا ورنه طالبان ته وویل چې تاسو خو هر څه زور ووایي، څه مو د لاسه نه شوه، حتی یوه پوسته مو هم سکوت نه کړای شوای، نور زموږ ژوند مره خرابوي، زموږ د وطن یا ووزي او که د وتلو فنایي نه لرو چې په زور مو وباسو، نور به د سړک په شاوخوا کې او پر دولتي پوستو به کټ نه کوي. بالاخره مو په برایي د شپې تګا ولسوالۍ کې تقریبا 5 بجې جلسه پای ته ورسېدله. سر د نن ورځې د روښنایي څخه مو ټولو خلکو ته اجازه ورکړه چې هر څوک خپل کلي او کور ته ولاړ شي.
خب بنده صاحب، لدی ملی میشه چه لندن روزی به امید چه تغییر را غلی، لیکن آزادی رادیو تا چه پزنگر دول ده تگاب خلق تلیفونونه که اکثرا در شکایت لری چه ده گنو کلیو لاری بندی دی، حکومتی زواکونو بندی کردی، دوی وی لیوی خواه وصلوالو طالبانو یرغمل کردی دی، دوی پا کورونو یاده ولی دی، دوی پا استوگ نسیمو که یاده ولی دی، لبلی خواه دولتی زواکونو لری دی درنو وصلو دزی پا دوی که چه په نتیجه که تر طالبانو زیاد عام خلق جوبلی شي یا وشل کی شي کورونه نړی شي. نو فکر کوي چې نور دا مسله به ختمي، نور بل لري په دوی داسې نه کیږي، لارې به پرانیستي وي او وګړي به هم وسلوال طالبان په خپل کل یو کورونو کې نه پریشتي.
فورون مداغه فیصله د سیرو سره وکړه، د خلکو سره مو وکړه چې ترڅو چې مستقیم زموږ پر سربازانو باندې طالب داسې نه کړي، موږ سربازان ته ہدایت ورکړي یا حاجی مناناس حق نه لري چې یو پیرم وکړي. او دا خبر سر د نن سارت خاملسته ده، ټول پوسټو چې هغه سربازان چې کورو ته نږدې و ماته مخکم راپور راکړي چې خلک بازراله خپل کورو ته بازي وسم راځي. مونږ خبره دا ده چې په جنگ کې خطبي خبره ده چې په جنگ کې د خلکو خبره الوا نه تقسیمیږي. څو ورځې مخکې موږ ورته ویلي و رښتیا هم چې په دغه منطقو کې دي خلک ډېر نه ګرځي، ځکه طالبانو د کورو د مابینه به فایر کوي. زموږ سرباز هم مجبور دی چې د اسلام د دفاع په خاطر باندې هغه ځای چې فایر پر کېږي هغه ځای وولي، او هلته که چېرې ملکي خلک موجود وي په دې خبره ده چې ملکي خلک ورسره خسارمن کېږي. په دې خاطر موږ پرون ورسره فیصله وکړه چې تاسو راشئ خپلو کورو ته، دغه دی موږ په هېڅ صورت چا ته آزار نه ورکوو او نه د چا د آزار سبب ګرځو، او موږ د خلکو د خدمت لپاره راوتلي یو. دغه ټوله شپه ورځ چې پر ځان یې وکړې په دې خاطر باندې چې د خلکو ته موږ یو هوسا او آرام ژوند مایا کړو. ولې هغه طالبان او د وطن دښمنان چې دي هغه دغه ټکي ته توجه نه کوي، خلک په شکل د اشکالو غلیي او د کورو باسي چې موږ ګویا پر دولت حمله کوو، هغه خپل زور ولیدی. خلکو ته هم معلومه شوه چې طالب نور هیڅ نه زور نه رسېږي. په دې خاطر پرون خلکو موږ ته اطمینان راکړی چې موږ طالبان ته جواب ورکړی، نور زموږ کلي ته هغه ناراضي او موږ یې نه پرېږدو.
بله صاحب، د تګابو الاسای څومره خلک بېځایه شوي دي؟
دقیقه احصایه خو نه لرم، خو په حدود تقریبا د 200 نفر په شاوخوا کې پرون ما ته هغه خسرې چې راغلي وو چې د 200 کورنۍ خلک د خپل کورو پرېښولو ته مجبور شوي وو. طالبانو مخکې تر مخکې د کلو څه ایستلي وو، ورته ویلي وو چې موږ دلته جنګ کوو، ولسوالۍ ته سکوت ورکوو، کتار نه پرېږدو چې ولاړ شي. هغه خلک وتلي دي، موږ پرون بېرته ورته وویل چې ټول خلک دې په ارامه بېرته خپلو کورو ته راشي، انشاءالله امنیت تامین شي.
ډیره زیاته مننه د کاپیسا امنیت قمندان جنرال عبدالکریم فائق و چې په تګاب او الاسای کې د امنیتي ځواکونو د وروستیو فعالیتونو په ارتباط له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
لس بجه او شل دقیقی شوی. تاسی زموش اخلاصادی رادیو او ری پهل من که لطیری اونی رحیسی ده حکمتی زواکونو وصلوالو تر من جگرو سو رخیسته. سر بیر پرده چه ده دی ولایت پیاش میرول سوالوی که ناکراری دوام لری پا ورستیو که ده لشکرگاه شارت تیرمه ده باباجی سیمه ده تودو جگرو شاهده و. په دې سیمه کې د جګړو له کبله یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د امنیتي وضعیت او د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه اجمالا د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې مرکز لشکرګاه ته نږدې د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه له هغوی معلومات غوښتي.
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف د لشکرګاه ولسوالی د نادالی او ولسوالی د ګرش وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نو خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه وو، اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده، د مقاوتونه ځای په ځای دي او دا فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. زموږ عملیاتو قسمت د مارجه، قسمت د نادالی او ګرش کې دوام لري. د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
والي صاحب، د بې ځایه شو خبره کېږي په هلمند کې وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمونه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناکرارۍ پکې روانې دي بې ځایه شوي دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې دېره دي او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو په اړه کړه ته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډېر کم خلک په کورونا هغه مناطق کې دښمن له غوځي فایرونه کول، اندښتونه کول، هغه بې ځایه شوي دي. څو ته موږ تدابیر لرو، خاص کومکونه ورسوو انشاءالله. او داسې که په شکل دستجمعي یا په عمومي شکل داسې خبره نشته، اصلا څوک له ښارونه له ولسوالیو نه له مرکز نه بې ځایه شوي.
والي صاحب، په نورو ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزو سره مخ وي، عموما له مرکز نه کومک غواړي او مرکز نه هم کله ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګیلې او شکایتونه هم رامنځته کیږي، تاسو چې دغه ځایونو کې له ستونزو سره مخ وي، په ځانګړې توګه له امنیتي ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولی دی، مرسته در سره کړی ده، دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې دا د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطاعات لرو او ښه قطاعات لرو. ضرورت دی دوی لپاره نه اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او که موږ کوم کومک ته ضرورت وو یا یې ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده.
د هلمند والی وو چې له ازاري رادیو سره مرکه کوله.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د ننني ورځپاڼو څلیکلي
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم روسي سفر او له پاکستان څخه د افغان حکومت غوښتنو ته ځانګړي کړي دي. میسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې امریکا ته د نواز شریف د سفر محوري اجنډا افغانستان وو، خو لیکوال ویلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د امریکا او پاکستان دریځونه څومره سره نږدې دي. په سرمقاله کې راغلي چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره په تکراری مسایلو خبرې کړي، خو د ورځپاڼې په باور له شریف څخه یوه اونۍ وړاندې د پاکستان د استخباراتو مشر رضوان اختر واشنگټن ته تللی و او هلته یې پر مهمو مسایلو خبرې کړې وې. د سرمقالې لیکوال ویلي د امریکا په سیاسي محافلو کې داسې خبرې کیږي چې د افغانستان برخلیک پاکستان ته وسپارل شي. ورځپاڼې د امریکا د پرنسټن پوهنتون د استاد رابرټ هیټوی خبرې د ثبوت په توګه راخیستې چې ویلي دي که امریکا د افغانستان برخلیک پاکستان ته وسپاري دا به یې لویه غلطي وي. ملیار مان خپلواکي ورځپاڼې بیا امریکا ته د نواز شریف سفر ته په اشاره د واشنگټن د اعتراض کوونکو په حواله لیکلي چې نواز شریفه ته د اسامه ملګری یې. په مطلب کې راغلی چې اعتراض کوونکو په واشنگټن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وینا هم ګډوډه کړه او هغه ته یې وویل چې ته د اسامه شریک یې. د ورځپاڼې په باور اعتراض کوونکو د بلوچستان ایالت د خپلواکۍ شعارونه هم ورکړي دي. همدې ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په سیمه کې د امریکا د ناامنیو پروژې عملي کوي. سرنوشت خپلواکۍ ورځپاڼې هم خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې افغانستان د امریکا او پاکستان په معامله کې. په سرمقاله کې راغلي چې کله ناکله پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د ترهګرو د ځپلو ژمنې کوي، خو د لیکوال په باور دا د عامه ذهنیت د غولولو لپاره دي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک یې ورکړی چې پاکستان دې د ترهګرو ځپل له افغانانو زده کړي. په مطلب کې د ولسمشر د مرستیال ویان ظفر هاشمي له قوله لیکل شوي چې پاکستان د وسلوال مخالفین داسې وځپي لکه افغان ځواکونه یې چې ځپي.
ساعت لس بجې او 15 دقیقې شوې دي. ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان ولسمشر وایي د کانکور د ازموینې پر مهال هیڅوک حق نه لري چې د ازموینې صحنې ته ننوځي او یا دې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. د ټولو اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د کانکور د ازموینې پروسه په شفافیت ترسره کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د دې امتحان د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلۍ مخه نیولی شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی حکم کړی چې د کانکور ازموینه دې له هر ډول درغلۍ او غیر قانوني لاسوهنو پرته ترسره شي. خاغلی غنی تاکید کړی چې که هر غیر مسؤل شخص په دې پروسه کې د شخصي اغراضو په خاطر مداخله وکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس تاکید کوي چې د کانکور پروسه یوه مهمه ملي مسأله ده او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید ترسره شي.
رئیس جمهور افغانستان با تمام والی ها دستور
د افغانستان جمهور رئیس ټولو والیانو ته سپارښتنه وکړه چې د کانکور د ازموینې پر مهال د پرته له مسؤلو کسانو نور هیڅ چاته اجازه ورنکړي شي چې د امتحان صحنې ته ننوځي. همدارنګه ټولو اړوند ادارو ته هم خبر ورکړی چې په امتحان کې د هر ډول درغلیو مخنیوي تدابیر ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د کانکور د پروسې پر شفافیت تاکید کوي چې هر کال په دې پروسه کې د سیمه ایزو چارواکو، ځینو دولتي مسؤلینو او داسې نورو له مداخلو شکایتونه کیږي. د کانکور پر پروسې انتقاد کوونکي دا هم وایي چې هر کال د لوړو زده کړو وزارت له تیاریو سره سره لیدل شوي چې د امتحان سوالونه مخکې له مخکې ایستل شوي او یادا چې زورواکان د وسلو په زور د امتحان صحنو ته ننوتي او د امتحان وضعیت د ځان په ګټه اړولی دی. داسې اعتراضونه هم شوي چې د کانکور په امتحان کې کله کله ژبني، سیمه ایز، قومي او سیاسي ملحوظات هم په پام کې نیول شوي دي. په عین وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږکال د کانکور د ازموینې د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلیو مخه به ونیسي. د دې وزارت د خپرونو رئیس صفی الله جلالزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د کانکور سږنۍ ازموینه به له هر ډول درغلیو پاک وسي.
قبلا کلید کشیده میشد با وجودی که تدابیر می بود بر هم اگه امو کلید می رسید.
سره لده چه مخ که تدابیر و خو کلید استل کده اوس د کلید استل ناممکن دی ځکه چې د سوالونو ځواب په خپل سیستم ورکوي. په دې سیستم کې چې هر څوک چې امتحان ورکوي سوالونه د هغه په نوم موزي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه پرمختللی سیستم رامنځته شو او ډاډ ورکوم چې سګنۍ کانکور به له درغلیو پاک وي.
کارپوهان، عام خلک او د مدینی ټولنو غړي هیله خی چې د کانکور د ازموینې مسؤول ارګانونه دی د جمهور رئیس حکم په جدي توګه پلی کړي سو د مستحقو بې واسطو ځوانانو حقونه تر پښو لاندې نه شي. د اداري فساد پر ضد د شبکې رئیس خان زمان امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې هیله یو چې دوی دا فرمان صادر کړی او په دقیق شکل باندې به خپلې ولسمشر او ځینې هغه دوستان چې دا ترې تمه کوي او زموږ تمه ترې ده هغوی په دې پروسه باندې ډېر تاکید وکړي تر څو پورې دا شفاف واوسي او بالاخره زموږ استاذ دي دغه تعلیمي کیفیت لوړ واوسي او موږ تاسې بالاخره پایلې ښې ولرو.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې سږ کال د 12مو ټولګیو له تازه او پخوانیو 3,500 فارغانو څخه د هیواد په اوس زونونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. دا ازموینه به د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې پیل او د راتلونکي لمریز کال د حمل په لومړیو کې به پای ته ورسیږي.
تاسې زموږ اخلاص ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:30 پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا راډیو خپرونې اورېدی شي. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. په یو راپور کې به واوري چې د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت ته چیرمه د ټانګله قبایلي شارګي څخه یبش پنجابي کارګر نامعلوم وسلوالو تښتولی دي. مخکې تر دې چې نور راپورونه د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره مرکه در واورو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې اوروي.
افغان نظامي چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روان عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. ناټو پرون وویل دوی په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون د بمباری په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قوماندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوي کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ پنځو نړیوالو یو ورځنیو سیالۍ لړۍ پرون د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېده. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارد سپایي باسران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د سوریه شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. او د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو د اویایمې کلیزې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په آبي څراغونو روښانه کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واورېدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه ونیسې لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو مخې ته دې راپورونه او مرکې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د قمندانانو په توګه د سیمه ییزو مسلکي کسانو د ګمارلو او د پولیسو په چوکاټ کې د هغوی د تنظیمولو کار روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې له والیانو او امنیتي مسؤلانو سره په کتنه کې تاکید کړی چې دا پروسه به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل له پخوا راهیسې روان دي او د جمهور رئیس اشرف غنی له لارښوونې سره سم پرمخ ځي. د دې وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لړۍ په جدي توګه پرمخ روانه ده.
د کورنۍ چار وزارت پر دې پروسه کار کوي. دا د دې وزارت ورځنی کار دی او په یو دوراني سیستم کې شامل وو. کوم لارښوونې چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مقامات لخوا راکول کیږي پشته د قانون حیثیت لري او اجرا کوي.
په دې وروستیو کې جمهور رئیس غنی له والیانو او امنیتي مسؤلینو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د سیمه ییزو پولیسو قماندانان باید تجربه لرونکي کسان وي. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د سیمه ییزو پولیسو د اصلاحاتو پروسه او د پولیسو په چوکاټ کې به د هغوی تنظیمول تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو څو کلونو راهیسې له سیمه ییزو پولیسو او د دوی د قماندانانو له چلند شکایتونه کیږي. ځینې خلک دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې په خپل سیمه ییز پولیس په نامنیو کې ښکیل وي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي د سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل مهم ګڼي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا کار په خاطر دې کړی وي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح آزادي راډیو ته وویل چې د دغو اصلاحاتو راوستل به امنیتي ستونزې کمې کړي.
اصلاحات ته ضرورت دی، دغه اصلاحات باید زر تر زره راولي چې ولس له یو لوی مشکل سره مخامخ دی. انشاءالله په دغه اصلاحاتو سره 50% نامني مشکل اوسنی وخت کې مونږ ختمولی شو.
کارپوهان وایي سیمه ییز پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای په ځینو سیمو کې پر امنیتي فعالیتونو بوخت دي. له مخالفینو سره په نښتو کې مر ژوبله هم وراوړي، خو کله ناکله د خلکو د ځورونې سبب هم ګرځي. دوی وایي د دې علت له قانون او صلاحیتونو څخه د دوی بې خبري ده او په کار ده چې دغه نیمګړتیاي پوره شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ پنځه نړیوالو یوریزنیو سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په تاریخ کې د دویم درجې غړیتوب لرونکي لوبډلې ټیم دی چې د نړیوالو یوریزنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې څخه دا لوبی وګټلې. اجمل اند کرکټ بورډ له اجرایی رئیس نسیم دانش سره د دې بریا په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې څنګه وتوانېدل چې دومره قوي ټیم ته ماتې ورکړي.
ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته او ټولو افغانانو ته د دې لویې بریا مبارکي وایم. کوم پلان چې لوبډلې ته ورکړل شوی و، پلان لوبډلې په ډېر ښه طریقه سره هغه پر مخ بوتلو، په میدان کې هغه خپل ځیرکتیا وښوده. لوبډلې په خپل د بیټینګ یا د توپ وهنې په برخه کې او د توپ اچونې په برخه کې او د توپ نیونې په برخه کې په زمبابوې کرکټ لوبډله باندې بېخي حاضر وو او په ټولو برخو کې د دوی څخه زمونږ لوبډلې ښه لوبه ترسره کړه. ځکه چې کوم بیګا پلان انجمام الحق د زمونږ ملي روزونکی د لوبډلې هغه ورکړی وو، هغه پلان یې په صحیح توګه عملي کړو او دغه بریا یې لاسته راوړه.
تاسو د دې لوبونه څو ګټلې دي او وروستۍ نتیجه یې څه وه؟
بالکل، دغه پنځه لوبې دي، پنځه لوبو څخه درې لوبې چې هرې لوبډلې وګټلې د هغه دغه د دې لوبو اتل شول. نو هغه و چې افغانستان درې لوبې وګټلې او زمبابوې دوه لوبې ګټلې وې او موږ دا د اتل ولای جام موږ ترلاسه کړو.
ښاغلی دانش، آیا مخکې مو هم د کرکټ د نړیوالې شورا له کوم بشپړ غړي نه په دومره توپیر باندې لوبې ګټلې وي یا دومره بریا مو ترلاسه کړې وه؟ کنه دا لومړی ځل دی.
نه، دا لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې، بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکی هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ ته نګوري خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دا نه دا چې په خوا به کوم لوبډلې ترسره کړي وي، افغانستان ترسره کړي وي. خو افغانستان دغه دنیا ته وښوده چې موږ کومه لوبډله یو او دغه لوبه باید صرف د لسو لوبډلو په منځ کې پاتې نه شي. نو دا افغانستان د کرکټ نړیوالې شورې ته دا وښوده چې باید د افغانستان او ایرلینډ دغه ټاپ یا پرمختللي دوه هیوادونه چې په دویمه درجه کې ډېر ښه پرفارمنس کوي هغه باید دوی راجی کړي او د بشپړ غړیتوب سره یو ځای کړي.
دانش صاحب، دا راته وایي چې له زیمبابوې څخه په دې لوبو کې د درې لوبو د ګټلو بریا به په افغانستان کې د کرکټ پر راتلونکي څومره اغیز ولري او همدارنګه ستاسو د ټیم لپاره به څه امتیازات له ځان سره ولري؟
بالکل، دغه لوبې ډېرې غټې لوبې دي او دغه د دې امتیازونه بېخي زیات کېدای شي. یو خدا چې ټول دوهمه درجه هیوادونه به اوس جګې سترګې په سی سي کې یا په جنرال یا په عمومي میټینګونو کې داسې سره په جرات سره ویلی شي ټول اسوسیت ممبرونه چې موږ فل ممبر ته سیریز ممکنه ګټلې ده. افغانستان دې نه مخکې بنگلادیش ته ماتې ورکړې وه، زمبابوې ته ماتې ورکړې وه، موږ پاکستان ته ماتې ورکړې وه، خو داسې یو لړۍ د لوبو منوتې نه ګټلې. نو اوس آی سی سي هم باید د خپل بودیجه کنسیډر کړي، دوباره یو نظرثانی وکړي چې دغه اسوسیټ ممبر ته یا دوهمه درجه هیوادونو ته باید څومره پیسې ورکړل شي. او زه مطمئن یم چې دوی به په دې باندې نظرثانی وکړي. همدغه شان زموږ په افغانستان کې د کرکټ لوبې د پرمختګ لپاره هم یو شین سیګنال و د ټولو هیوادوالو لپاره چې کرکټ زموږ ډېره ښه آینده لري. همدارنګه زموږ پروپوزل به اوس د نړیوالو غټ غټ شرکتونه قبولي کړي، ځکه دوی اوس موږ ته شاید ډېر غټ غټ کمپنیان لاس وغځوي چې موږ ستاسو سپانسرشپ کوو.
د خیبر پښتونخوا په شمال ویریس کې د ټانک شارګي چارواکي وایي چې د معلومو وسلوالو په دې سیمه کې د یوې پوځي تعمیراتي کمپنۍ یوش کارکونکي تښتولي دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکي د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیوی شفق راپور واورئ.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیز په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو کارکونکي تښتولي دي. د ټانک یو ځایي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخپټو وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک واڼه پر لویه لار له نیلي کچ سیمې څخه تښتولي دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګوملزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټانګ کې د مزدورانو د تښتونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدوران د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران چې د پنجاب تعلق لري چې کله بیرته د چوپۍ وروسته ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د ممکنه نه معلوم فساد اوچت کړی دي. دغه یو فوجي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګملزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو، بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول، وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده. هلته یو لوی ډیم دی، دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده، خو دغه کسان په مخام په تیاره تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تختولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکوونکو په ګډون امنیتي سرتېري هم تختولي، چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکوونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي، خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو. دا یادونه وړ ده چې له ټانګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکوونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځی جوړ شي. ل دې په واورو چې دغه شونځی فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلې دی. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې یو تر اخله ما د کال وړاندې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانانو چې دي او د دې مسلمان چې دي د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل د کله وختن خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم د مسلمانو ستونزه پکې لرله فارسي باندې راځل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل، نو هلته که تللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د ځوان مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاسره تنخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو. هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی، بیا موږ له ځانو سره خبرې وکړې. دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیې په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې، تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په حیث کې نه هم کله همداسې ورځم او دوی ګورم او کله چې د پانتون نوښتګار او بیا ورته د دې سره خبرې کوم چې نن کیږي.
تاسو پانتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه ولولئ؟
زه پیډر ولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تدفریغه شوم غواړم چې لاړ شم خوستا هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپل هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري رقیب لتور دیو بتر دی په خاپيري ليلا ميند مړدي شينه بلنډي کې مو د دیو او خاپيري کلمې واوريدي حدمي بمو په ذهن کې یو داسي بد تور او په اخلاقي لحاظ ناوړه سره رنځور شي چې هر څوک پرې بدلي او بلبه مو داسي وزړه راخون کې او خاصه سره په ذهن کې لاره بر شي وي چې هر څوک د لیدلو ارمان لري. موږ نننې خبرونه د دیو او خاپيريو غیر حقيقي جوړښت او پټولنه کې د دا ډول کیسو ارزښت او اغیزو ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګما رشيدي به درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د پښتني او افغاني ټولنې د بیلابیلو اوسیدونکو او پرګنو په زړونو او ذهنونو کې د دیوانو او خاپيريو هغه خوندوري لويري او هیجان ډکې کیسې پرتې دي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې پرې د ژمي اوږدې شپې سبا کیږي. دا کیسې ډیری وخت له عقل لري وي. دیوان او خاپيري د انسان له وسل وړ کارونه ترسره کوي. دیو تل پر خاپيري مین وي او خاپيري له هغه کرکه کوي. دیو د پخوانیو آریایانو زورور خدای ته ویل کېده. دا کلمه په وستا کې د داوا په یونان کې د زیوس په لاتینی کې دیوس او په پخوانی انګلیسي کې دیټی ثبت شوې ده چې معنا یې د پخوانیو آریایانو قوي او زورور خدای دی. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی حبیب الله رفی وایي چې د دیو او خاپيري نمونه دوه جوړه نمونه دي چې تل د یو بل ضد کارول شوي. خاپيري د حسن نمونه او دیو د بد شکل او بد عمل فاعل.
د پخوانیو خلکو په قاعدو کې دیوانو پیریانو د ژوند یو برخه و، د انسانانو په ژوند کې شریکو. دوی عقیده درلوده چې دیوانو پیریان دی کوی قاب تر شا ژوند کوي. بیا به کله کله داسې وشول چې دیوانو به کومه شاهزادګۍ یوړه، د کوی قاب ته غره به یې واړوله. بیا به یو شاهزاده پسې روان شو، هغو به د خیزر یا د نورو داسې کسانو په وسیله د دې لاره پیدا کړه چې د کوی قاب واوړي او بالاخره ځان هغې شاهزادګۍ ته ورسوي چې د دیوانو په بند کې وي. د دیوانو به بیا وایي چې هغو روح یې د توتی په وجود کې و، او کله به چې سړي توتی پیدا کړ هغه به لاس وزر به پی غوڅ کړ، د دیو به لاس غوڅ شو، چې د غو پښې به پی غوڅې کړې، د دیو به پښې غوڅې شوې، سر به پی تاو کړ، دیو به مړ شو. نو دا ډول کیسې موجودې وې او دا د خلکو کیسې وې، روایات و، زموږ زاړه فولکلوري داستانونه او حکایات ټول د دې کیسو نه ډک. په دې اساس تر اوسه پورې دومره مسلط دي چې ځینې کسان له اوسه هم عقیده لري چې دا واقعیت دی او دوی بد هیکله موجود دی چې ښکر لري، لوی ښکر لري او لوی وجود لري، او انسانان یې کله کله په دې اوسنیو فلمونو کې هم تمثیلوي.
د ښاغلي رفی په خبره چې دیوان او خاپيري په حقیقت کې وجود نه لري، مګر د دا ډول خیالي جسمونو کیسې د پښتني فولکلوریک ادب ستره برخه جوړوي. د کابل ښار اوسیدونکي ښاغلي نظر وایي چې که څه هم د دیو او د خاپيري صورت نه دی لیدلی، مګر د دواړو د سیرتونو په اړه یې بیلابیلې کیسې او داستانونه اوریدلی دي.
دا دیو د خلکو له وینا اوس که داسې ډېر قوي حیوان معلومیږي، هر شی چې دا کنه چې هر کار راغه وکړي وایي د دیو غوندې کار یې وکړو، د دیو غوندې دغه شی مې اوریدلی دي. نه م دیو په سترګو لیدلی ده نه پری، خو اوریدلی م دي د خلکو له خولې څخه. کوم ډېر قوي شی به وي چې سړی ډېر قوي کار وکړي وایي د دیو غوندې کار دې وکړو. پاریانی خلق وای جدیر خی سودات لری و خواسته دی و منگه بلا کلی دی
ده نموری پا خبره چه لدیر پا خواه زمانی رهیسی ده دیو او خاپیره کسی پا پختنی طولانه که رواج دی چه دوی هم پا کچنوالی که اوری دلی دی اوری دون که پا افغانی طولانه که دیو او خاپیره پا تشبیه که هم کارول کی گی خدا چه کم دینی اساس لری او کنه اولی دمر مشهوری کلمه گرزی دلی د علوم اکادمی غړی او دینی عالم نورالله کوثر نوی وو
موږ په قدیم ادبیاتو کې یوه خبره هم دغه د خاپیری ده خاپیری او همدا رقم د دې په قابله کې نور لکه دیو په عامه ژبه کې دا استعمالی شیشک ورته وایي بعضې خلک خو دا هغه شیان دي چې په اسلامي متونو کې د دې څرګند نوم نه ده راغلی دوره ده چې زموږ په فارسي او پښتو قدیم ژبو کې د دې مستعمل وه دیو دی ووهه او پلانی خدای داسې خایست ورکړی که خاپیری بیا بعضی وایي چې د کوی قاف خاپیری قفقاز د غرونو لمن ده دو ته کوی قاف وایي چچنیا ده همدا رقم افغازیا ده خپله قفقاز ده د قفقاز دروازه چې ورته وایي روستوف د دې منطقې خلک ډیر ښایسته خلک دي دغه ښایست امکان لري چې قدیم وخت کې کم سړي له دې نه د څیره برداري کړي او له هغې نه خاطره راولي او بیا یې په هغې باندې نوم ښیي چې داسې خلکو لکه خاپیری پری ده خاپیری ده د دې استعمال قدیم نه تر اوسه پورې ده خو په اسلامي متونو کې داسې صریح څه شی موږ نه لرو چې هغې ته د دیو یا د خاپیری یا د پیری داسې نوم ورکړی
دی د دیو او خاپیری یو تړون پیریانو ته هم اړوندوي او وایي چې دا شونې ده چې یو شمېر پیریان به ښایسته او ځینې به بدرنګه وي
انسانانو کې هم ښایسته مخلوقات سته همدا رقم په جینیاتو او پیرانو کې هم ښایسته مخلوقات سته کیدلی سي کوم کس جن لیدلی وي چې دا له حقیقت نه لرې خبر نه ده او ښایسته جن لیدلی وي دا امکان لري ما د خپل سترګو لید حالات زموږ په کوڅه کې یو کس ده هغه وایي ما سره خاپیری رابطه لري او د هغه کله کله حالت هم بدل سي داسې حالت بدل سي په فزیکي لحاظ سره سړی په پوهېږي یعنی محسوس حالات بدلېږي وایي ما سره خاپیری رابطه لري ما پوښتنه ترنه وکړه ستا ته کله راځي وایي ماخوستن او د ماښام ترمنځ مسجد نه راووتلو دواړه ما ترلاسه نیولی و ما ورسره شوخي وکړله په فارسي باندې مورته ویلم چې ته رسې میایم پریهایی که داری بر من نشان نمیدیم پریهای ته هغه یو وارې سترګې بدله سوې د حالت نه ولاړه وروسته چې ما ولیده هغه فزیکي بدلون هم په وجود کې راغلی و د دې هغه ستا امکان لري ولې په اسلامي متونو کې صریح داس شی نشته چې د دیو د پری په نوم هو دغه شیاطین په قدیم متونو کې دې ته دیو ویل بدایم په فتحه کې مسلمانان د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ راو وختله لوبونه کله چې وبونه راتیر سول فارسیانو ساسانیانو چې دوی ولید په هغه وخت کې د فارسیانو د امپراتوري وزیر دفاع رستم و او یزدګرد یا یزدجر چې په عربي کې ورته وایي هغه یزدګرد یا یزدجر دا امپراتور و دا چې ولید وای دیوان احمد دیوان احمد دا وای دیو راغی
د نوموړي په خبره چې د دیو او خاپیری کلمې کوم علمی او دینی اساس نه لري یوازې فولکلوري کبانه لري د وردګ اوسیدونکو حاجی خالد وای چې د قاف او چین د خاپیریو یادونه په بیلابیلو ځایونو کې شوې ده د نوموړي په خبره چې د دیوانو او پیریانو کیسو په افغاني ټولنه کې پر عامه اسخانو بیلابیل منفي او مثبت اغیزې ښندلي آن چې په خپلو خبرو کې هم یادوي
په خلکو کې مرواش خبره دا و چې که به ډېر یو بل ته کارجن شول ورته ووی چې خدای دې په دیو باندې ووایه یعنې دیو ډېر قوي کتابو کې هم راغلی وه چې یو سړی چې د اوله ډېر وړ و په یو مرتبان کې ځوی و بیا بېرته موږ پورته شو و چې آخر دیو شو یا هغه سړي ته ووی چې زه د یو وایم یا د خورم نو هغه سړی صاحب د حال و هغه ورته ویي چې ته به بېرته ځای شي په دې مرتبان کې نو دغه د دیو د پاري کیسې چې په نامه د خاپیریم باندې یادېدلی و د خلکو به داسې وی چې دغه خاپیریزات خلک ډېر په چین کې دي دغه خاپیری د چین دا ډېرې مشهورې وی چې هغه ممکن انساني خلکو خو هغو ته د ډېر ښایست په هغه باندې خلکو خاپیری وي یا بې پری وي چې هغو ته بعض وختو کې بعضو رسامانو یا هنرمندانو وزر هم ورکړي وو رنګونه به هم ورکړي وو مخ به هم ډېر ګلالی و هغه بې پری په نامو باندې یادېدله دیو په پری باندې مین شو بیا هغه به د کوم پادشا لور وه بیا به د هغو تخت وړو بیا به دا به دیو په شا کړله په تخت به برسېره و د یوه ځای نه به بل ځای ته انتقالوله داسې لکه اوس چې د تیوري په واسطه سره انتقال کېږي هغه وخت په دیوانو باندې خلکو هغه کوله اوس خلک د دونه انکار کو چې نه دیو شته او نه پری شته او نه ښه شته نه بد شته
دیو او خاپیری داسې کوم مخلوق نه دی چې خلکو دی لیدلی وي او د ټولو په ذهنونو کې دی ورته یو ډول تصویر موجود وي دا خیالي جسمونه د هر انسان په ذهن کې بېلابېل تصویرونه لري د کابل پوهنتون محصلین روبینه او خدای داد د دی او خپيري تصویرونه د خپل ذهني لیدلوري نه روښانه کوي.
کلبم چې د دیونوم او ردانو د به ذهن ترغل چې د بډي زورناک ظلمکار شخصیت وي. داسې یو شخصیت چې ډیر نپت کارونه او کوم چې ظلم وي هغه بکوي. بلدا چې قواره داسې ډیر حیرانون کې دارون کې قواره ولا پری هویت سره چې په ذهن کې هغه د یو خپل انجلۍ ډیر خاصه انجلۍ هغه تصویر سره شته. داسې
تصور کوي
دیوانو په نومونو ویده کوي
چې حالا دیو راغی دا دی تپل په هغه باندې یو زره تاثیر اچي دا د مورګانې داري چې هغه زاړي غواړي چې هغه په دې قرار کې دا ورته چې هغه موزه بیرون موزه چلته دیو دا چې سړی نیسي لغه نه زړه باسي لغه نه پښې باسي هغه چې له دومره ضعیفه کې چې هغه یو سړی راسي که قتل ځانه ویني هغه هم نه ډارېږي دغه د والله دغه دیو د نابله د انسان چې ویني.
د علوم اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع د خپل ماشومتوب کیسه کوي او دا چې دا ډول کیسې د ماشومانو په عامه ذهنیت باندې کومه منفي اغیزه کوي په اړه یې وایي.
ماشومان باید په دیوانو په پیریانو په نورو شیانو باندې ونه ویرول شي. دا د دوی په روحیاتو ډیر بد اثر لري، په راتلونکي ډیر بد اثر لري، د دوی په ژوند کې ډیر بد اغیز لري. زما خپله یوه خاطره د یو وخت سوالوکی وم، همداسې زموږ په کور کې په یوه بام دا کیسې کېدلې او زه ناست وم، غوږ مې ورته نیولی و، ډیر تر اغیز لاندې راغلی وم. نږدې وه چې د بام ولویږم، د چا را پام شو، را ونیولم. دیوانو کیسې د مبهومې کیسې ویرونکې کیسې ماشومانو ته باید ونیشي. اوس ډېر ښه مصروفیتونه دي د ماشوم لپاره، کارتوني فلمونه دي نور دي نور دي، د هغو نه باید کار واخیستل شي او ماشوم په دې خرافاتو ونه لړل شي.
درنو اوریدونکو، که څه هم په ټولنه کې ښاپیرۍ ښه تصویر لري او دیو بد، باید وکړي چې هر انسان په صورت او سیرت د ښاپیرۍ او ښاپیري په ځیر شي او د دیو بد تصویر مو له ذهنونو پاک شي. په همدې هیله نننۍ خپرونه تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ما بندی سڑ لگی بلچا تب نل گرے